دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې 12:30 بجې دی. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته خراغلاست وایو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه تاندې هیلې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سرټکی طالبان ویلي چې دوی سبا له د افغان حکومت او د ځینو طالب استازو ترمنځ د کېدونکو خبرو اترو برخه نه دي. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي انتخابات ترسره کیږي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د فوج د استعمال مخه ونیسي. اوسم د خبرونو تفصیل. طالبان ویلي چې دوی سباله د افغان حکومت او ځینې طالب استازو ترمنځ کېدونکو خبرو اترو برخه نه دي. ټاکل شوی چې افغان حکومت او ځینې طالب استازي سباله د پاکستان په مرسته ښارګوټ کې د خبرو اترو دوم پړاو ترسره کړي، خو تر دې وړاندې ته طالبانو رسمي ویان زبی الله مجاهد نن مشال ریډیو ته په رالېږل شوي بیان کې ویلي چې د خبرو اترو ټول صلاحیت د طالبانو سیاسي دفتر ته سپارل شوی، خو هغوی د روانو خبرو اترو په لړ کې په جریان کې نه دي. بیان زیاتوي چې طالبان د خپل دریز او کړنلار لمخه د سیاسي مسایلو لپاره خپل مخصوصه څانګه لري. که څه هم په بیان کې د قطر د دفتر نوم نه دی اخیستل شوی، البته قطر دفتر د طالبانو د رسمي دفتر حیثیت لري چې مشریه طیب آغا کوي. په خبرو اترو کې د افغان پلاوی مشر حاجي دین محمد پرون مشال لیډو ته وویل چې په سبني خبرو کې به د دوی موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او خبرو اترو ته دوام ورکول، او دا شان د طالبانو موضوع به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون وي.
په دې خبرو کې به زموږ موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او د خبرو بهیر ته دوام ورکول وي. د هغوی لخوا د بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې شتون او پر هغوی د بندیزونو موضوع ده.
سپینماڼۍ وایي دوی په دې باور دی چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې کولو موقعه لري. رویټرز خبري اجنسي کې چې د سپینماڼۍ یو ویاند د چهارشنبې په ورځ ناوخته په واشنگټن کې خبريالان ټول طالبان کولای شي چې د سولې په پروسه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت بلنه ومني یا د جګړې دوام انتخاب کړي او د خپل هیواد بې ثباتي جاري وساتي. افغان حکومت دا ادعا کړې چې د طالبانو مشر ملا عمر مړ شوی دی. د چهارشنبې په ورځ ماښام له ارګه په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا عمر په پاکستان کې په مرموز ډول مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقی د بیګا مشال لیډو ته وویل
ملا عمر د پاکستان د کراچي ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړ و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د 2 کلونو او 4 میاشتو پخوانۍ ده. موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر و چې ملا محمد عمر وفات شوی، او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و.
د طالبان لخوا تر اوسه د ملا عمر د مړینې په اړه دریځ مخې ته نه دی راغلی. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیاتي ټاکنې ترسره کیږي. له پېښور د مشال لیډو خبريال وایي د دې ټاکنو لپاره د رایو اچولو لړۍ پیل شوې ده چې د مازیګر تر 5 بجو پورې به دوام لري. د دې ټاکنو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره 15,000 امنیت ساتونکي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د یادونې وړ ده چې خیبر پښتونخوا په دې 15 ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنې له دې کبله له سره کیږي چې د اپوزیشن ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف د پراخو درغلیو تورونه پورې کړي وو. د ټاکنو د دې بهیر په اړه به د مشال لیډو په راتلونکي پرونی کی تفصیل واوري. په پاکستان کې د سیلابونو لامل د مړو شمیر شپږ اتیا ته رسیدلی دی. دا خبره د آفتونو د انتظام ادارې احمد کمال نن مشال لیډو ته وکړه. د ول تر اوسه تر ټولو زیات کسان په خیبر پښتونخوا کې وژل شوی دي. شمیر یې 43 دی. د دې په وینا د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې 19، په پنجاب کې 12، په بلوچستان کې 8، او په ګلګت بلتستان کې 15 کسان مړه شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د آفتونو د انتظام اداره وایي چې تر ټولو زیاته د چترال ضلع اغېزمنه شوې ده چې تر 2.5 لکه زیات کسان پکې ځپل شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په کراچي کې د عملیاتو له پیله راهیسي له پولیسو سره په مشکوکو ډزو کې د وژنو پیښې زیاتې شوي دي. تېر مازدیګر له مشال لیډو سره د خبرو پر مهال د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف وویل تېر کال په کراچي کې په پولیسو مقابلو کې تر 800 زیات کسان وژل شوي دي.
لهغه وخته چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، هلته له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوي دي. له پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 800 زیات کسان وژل شول. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې، نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کېږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي، نو په دې کې شفافیت نشته.
زورای سب پر حکومت او امنیتی ادارو غږ وکړ چې د وسوال پر ضد په اقداماتو کې د شفافیت راولي. د سند حکومت یا رینجر ځواک لا په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د کراچۍ پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي ته خبره رد کړه چې ګواکې پولیس بې ګناه خلک وژني او یا دا چې عملیات مشکوکه یا غیر شفافه دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوج د استعمال مخه ونیسي. اشتن کارټر دا څرګندونه د سه شنبې پر ورځ د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې. اشتن کارټر ویلي چې چیرې ایران حضور زیاتای وکړ، نو موږ قوي ځواک د اجازه راکوي چې په چټکی سره سیمې ته د پام وړ ځواکونه ولېږي. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د انرژي وزیر ارنست مونیز او د ټولو وسلوالو ځواکونو مشر مارټن ډمسي هم ګډون درلود. د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ به لومړی شل اوریزه لوبه نن ترسره کیږي. دا لوبه د پېښور له وخت سره سم مازیګر 6:30 بجې د سریلانکا د کولمبو په میدان کې پیلېږي. پاکستان تر دې وړاندې د 5 یو ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 ګټلې وه. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم د کرنسۍ قیمتونه او د موسم حال درکو.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر په 102 روپۍ او یا پیسې اغستل کیږي او په 102 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 158 روپۍ او 50 پیسې او په 101.5 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 112 روپۍ 25 پیسې او په 112 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې. یو افغانی په یو روپۍ 6.5 پیسې او په یو روپۍ 8.5 پیسې. او 2.6 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې به باران وي او د کویټي او بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 15 او کویټه کې زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
نو مشال رادیو د اوسمو غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. افغان حکومت د طالبانو مشر ملا عمر مړینې پخلی کړی. په داسې حال کې چې سبا د کابل او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو کېږي، د ملا عمر مړینې خبر پر دې بهیر څه اغېز لرلی شي؟
افغان طالبان سیاسي خلک دي، د پاکستان طالبانو مقابله کې هغې حکومت کړی دی، هغې یو تجزیه لري، هغې یو صلاحیت لري.
د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل بې له وقفې روان دی. د پاکستان بشري حقونو کمیشن په کراچۍ کې د امنیتي ادارو لخوا د خلکو نیولو، ورکولو او پر پولیس مقابلو اندېښنه ښودلې.
بہت لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے فیملیز کو بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہیں.
په تاندی هیلی خبرونه کې مو په سیاست کې د ښځو رول او ونډې موضوع څېړلې.
ما فوکس په دې باندې کوم چې سپاټا زنانو ته سیټونه ملاوي شي په پارلیمنت کې.
لمشال راډیو سروسی. اوریدونکو، په داسې حال کې چې سبا د کابل او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو کیږي، یو خبر چې پرون راغی او بیا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دفتر هم د دې پخلی وکړ، هغه دا و چې د طالبانو مشر ملا عمر مړ شوی دی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی، د افغانستان طالبانو مشر د 2013 زیږیز کال په اپریل کې په پاکستان کې مړ شوی. تفصیل د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پاڼې په حواله، د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره
یو ځای سي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګندې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي پرون وویل چې لږ تر لږه یو نیم کال مخکې د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسیدلی و. صدیقي د افغانو طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. ملا عمر د پاکستان د کراچي ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. حسیب صدیقي وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسیدلی و او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
د مورد مرګ ملا محمد عمر
موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر و چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادلې په اړه څه ونه ویل. ملا محمد عمر له هغو کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت په لټه کې و او د هغه د موندلو لپاره یې لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې وه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند اریک شولتس پرون په دې اړه په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
موږ د ملا عمر د مړینې په رپورټونو خبر یو. خو د رپورټونو د جزئیاتو په اړه د تبصرې پرته باید ووایم چې موږ باور لرو چې دا رپورټونه د اعتبار وړ دي او د ملا عمر د مړینې پر جزئیاتو خبرې نشم کولای. د امریکا ان بی سی تلویزیون د ځینې سرچینو په حواله وایي چې ملا محمد عمر د پخواني شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې سړو وهلی و او غالبا د هپاتایټس، د سږو او د زړه ناروغي هم درلوده.
اوریدونکو د فرشتي جلال زی رپورت مو اوریدو. په داسې حال کې چې افغان دولت او د افغانستان ملي امنیت د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړي، نو تر دې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د پیل شوي او خبرو اترو د طالبانو د خپل منځي اختلافات او همدارس پر پاکستانی او افغان طالبانو د هغه د مړینې د اغیز په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. په پیښور کې زبی شفق په دې اړه د سیاسي او سیمه ییزو چارو له پوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
افغان دولت او د افغانستان ملي امنیت د چهارشنبه ورځ ناوخته تایید کړه چې د افغان طالبانو مشر د 2013 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې مړ شوی. د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې تر تایید وروسته داسې راپورونه تر سترګو کېږي چې د هغه د ځایناستي پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي، چې په نتیجه کې ځینې د ملا عمر د 26 کلن زوی محمد یعقوب او ځینې نور بیا د پوځي چارو د مشر ملا اختر محمد منصور پر ټاکلو ټینګار کوي. خو پوښتنه دا ده چې د افغان طالبانو د مشر مړینه به د افغان طالبانو په تحریک د دوی په خپل منځي اختلافاتو او د سیمې پر امنیتي وضعیت څومره اغېز وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه مشتاق یوسفزي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملا عمر تر مړینې وروسته تخید طالبان خپل منځي اختلافات لا زیات شي.
دا یو مشر یو ډېر خپل مکان یو نو که پرس کا دې تحریک د منځ لا نو یقینا دا به دې لپاره ډېر لوی حق نقصان وي او دا غونډول د خلکو په هغه شاملول او بیا غیر مشر ټاکل دا به ډېر لوی ګران کار وي. د دې داخلي اختلافات یې هم سره لوی زیات وي. که پرس کا دې ته ځوان نکینی نه او دې په یو کټه نه ته پک نشي دا یو خدشه ده چې کېدی شي په دې مسکه په
د ملا عمر د مړینې پخلی په داسې وخت کې شوی چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د سولې خبرې اترې پیل شوي او ټاکل شوي چې د خبرو اترو دویم پړاو به هم د جمعې په ورځ په مری کې ترسره شي. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ملا عمر مړینه به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ټکنۍ یا له منځه یوسي وایي چې د افغان طالبانو د مشر مړینه ښایي د سولې پر خبرو اترو کوم اغېز ونه کړي.
د ملا عمر د مړینې نه بعد به مذاکراتي عمل چې دی په هغې کې به هېڅ قسمه رکاوټ یا پیچیدګي نه راځي، بلکې هغه خبره چې ده هغه به نوره هم اسانه شي. او د هغې بنیادي وجه دا ده چې افغان طالبان سیاسي خلک دي، د پاکستان طالبانو په مقابله کې هغې حکومت کړی دی، هغې یو تجزیه لري، هغې یو صلاحیت لري او هغې په دې نتیجه رسېدلي دي چې په موږ د سیاسي عمل یې څه جوړېږو نو دا به زموږ سروایي ولي او د افغانستان دغه خلکو چې طالبان سپورټ کوي د هغو به هم سروایي ولي او که د دې نه بهر وي نو هغې دا قوت یا صلاحیت نه لري چې هغه به افغان دولت یا موجوده کوم سیستم چې دی دا به سبوتاج کړي.
خو مشتاق یوسفزی بیا په دې باور دی چې طالبانو ځینې مشرانو له مخکې د خبرو مخالفت کاوه او اوس ښایي د ملا عمر تر مړینې وروسته دا مخالفت لا زیات شي.
کې مختلف ګروپونه دي زموږ چې په پاکستان کې مرګ کوي کوم اج کله چې تاسو نو طالبان د زمونږ نه نه غواړي زما دا څنګه چې خبرو په اړه فکر راشي طالبان خلک وایي چې نه کوي دا خبرو به اصل نه ځکه چې دا خبرې به مختزنه دا خلک دا مني نه بیا په ما په خلک باندې دا خبرو هیڅ اصل نه
په ان حال کې عقیل سوزه په دې باور دی چې د ملا عمر مړینې بعد افغان او پاکستانی طالبانو پر تحریکونو اغیز وکړي او دغه ترورستي فعالیتونه به ټکنې کړي
ملا عمر صاحب د دواړو طرفه کوم چې پاکستان کې طالبان تنظیمونه او کوم چې افغانستان کې دغه بلا شرکت په غیر یو مشر او یو طرف ته تحریک طالبان او پاکستان د دې واقعې نه بعد د کمزوري شو د سنته هدف پورې او دغه رنګ افغان طالبان چې دغه ته د کوله کېدل
که څه هم ملا محمد عمر پرستی کلنو کې د خپل نږدې کسانو لستر پناو خود اخترونو په سیر مناسبات کې بعد نو موري پیغام د طالبانو د ویپانې لاري خبري ده دا یادونه ورده چې اسلام آباد ته نږدې په امریکای د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته ملا عمر ته منسوب پرستی اختر پیغام کې د سولې د خبرو ننګ او هرکله شوی وو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
اول دې سره سره د مشال رادیو خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د دویم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربند اعلان شي او د سولې خبرې په یو پروسه یا بهیر بدل شي له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزی پلاوی مشر او د سولې عالی شورا غړي حاجی دین محمد مشال رادیو ته وویل د خبرې سبا په پاکستان کې پیلېږي د سیاسي چارو څېړونکو وایي د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو استازي باید موجود وي سیل کابل د اجمل تورمان پر رپورٹ کی
د افغانستان د سولې عالی شورا ټینګار کوي چې د سولې مقطعي خبرې بې ګټې دي او باید دوامداره بڼه غوره کړي له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزی پلاوی مشر او د سولې شورا غړی حاجی دین محمد وای د سولې په دویم پړاو رسمي خبرو کې هڅه کیږي چې اوربند اعلان شي د باور فضا رامنځته او د سولې خبرې پر یوه پروسه بدل شي خاغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې دویم پړاو خبرې به د جولای په 1 په اسلام آباد کې ترسره شي
په ټوله کې زموږ لخوا د جګړې د بندیدو موضوع ده د اعتماد فضا رامنځته کول او یوې دوامداره پروسې ته تلل تر څو د ستونزو لارې ولټوو دا به زموږ لخوا وي او د هغوی لخوا به د بهرنیو ځواکونو موجودیت تور لیست او پر دوی د بندیزونو د لګولو موضوع دا موضوعات به دوی یاد کړي
ښاغلي دین محمد وویل چې د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې به بیا هم د طالبانو حقاني شبکې او کویټې شورا استازي ګډون وکړي د زیاته کړه چې د امریکا او چین استازي به هم د څارونکو په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي دا وسلوال طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبرې د روانې زیږدیزې میاشتې په 1 نیټه د پاکستان په مری کې وشوي افغان حکومت د جګړې د ختمولو لپاره د سولې لومړی پړاو خبرې هیله منې ګڼې دي او ویلي چې په دغه ناسته کې د دواړو خواوو د غوښتنو د لړلیک په جوړولو او د دوهم پړاو خبرو په جوړولو پریکړه وشوه دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې شمېر غړي د طالبان لخوا د اوربند منلو خبره تر ټولو مهمه مسله ګڼي د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي ازادۍ راډیو ته وویل چې د اوربند کول به د افغان حکومت لپاره یوه لویه لاسته راوړنه او په مذاکراتو کې د ګډون کوونکي طالب پلاوي د لوړ صلاحیت او د ډلې پر نورو غړو د تسلط ښکارندوی وي
که په دې خبرو کې طالبان رښتیا هم له افغان دولت سره اوربند ومني دا دوه تاثیر لري یوه دا چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې جګړه ده دا به یوه لویه لاسته راوړنه وي او دوهم دا چې د طالب استازو زور به هم معلوم کړي چا یا دوی په هغو طالبانو چې د اوس په افغانستان کې په جګړه اخته دي تسلط لري او کنه
د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلافونو راپورونه هم خپاره شوي دي یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي که د طالبانو د ډلې ترمنځ مخالفتونه پیدا شي نو د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي
د سولې د خبرو موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان ډان ورځپاڼه د یو امنیتي چارواکي له خولې لیکي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو سبا د پاکستان په مری ښار کې کیږي تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا امکان څرګند کړی و چې ښایي دغه مذاکرات یا خبرې په چین کې وشي عبدالحی کاکړ تفصیل لري
ډان ورځپاڼه د پاکستان د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له قوله وایي په مری ښارګوټي کې کېدونکې خبرې اترې ښایي ډېرې مهمې لاسته راوړنې ولري چې ورسره د افغانستان د شخړې پای ته رسېدو هیلې تړل سوي دي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د کابل په اصرار دغه خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې ترسره کیږي او اسلام آباد یوازې د سهولتکار په توګه کار کوي د ده په خبره دا ځل به خبرې ډېرې په تفصیل سره کیږي او د ده په وینا حقیقت دا دی چې دواړه غاړې په میاشت کې دننه بیا سره ویني چې دا یو ډیره لوی بریا او حوصله ورکوونکې خبره ده. پاکستانی چارواکي ډان ته ویلي اسلام آباد تمه کوي چې دواړه طرفه به په افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو په ګډون د باور جوړولو پر نورو ګامونو بحث وکړي. د زیاته کړه داسې ښکاري چې افغان حکومت د طالبانو خبرو ته غوږ نیولو ته تیار دی. تر دې وړاندې د جولای پر اوومه د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مریش ښارګوټي کې خبري اترې سوې وې. د خبرو اترو دوم پړاو مشخصه ځای نه معلوم او د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاید تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا امکان څرګند کړی و چې شایي د دوم پړاو خبري په چین کې وسی.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش په لنډو سکو دولس زره یو سل دیرش پنځل زر درې سوه شپېته پنځل زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا د 15 زلو یا ولسوالۍ د ووټونو په 315 شپېته مرکزونو کې د رایې اچونې سلسله روانه ده. دا بهیر به بېل وقفې د مازیګر تر 5 بجو روان وي. په خیبر پختونخوا کې د مې په میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي ول. خو د تحریک انصاف په مشرۍ پر واکمن ائتلاف د درغلۍ تورونه پوري شوي ول. تر دې وروسته تحریک انصاف د نویو انتخاباتو کولو اعلان کړی و. شبیر احمد جان د نننیو انتخاباتو انتظاماتو او رایې اچونې په اړه معلومات راکوي.
نن سهار اوو بجو نه د خیبر پختونخوا د 15 ضلعو په 315 شپېته پولینګ سټېشنو باندې پارټینګ امنیت کې د ووټونو اچولو عمل روان دی او د الیکشن کمیشن ویان سویل خان وینا تر مخه په هر پولینګ سټېشن باندې پوسټ پولیس او اف سی اهلکار هم د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره او د ووټونو عمل کې خنډا نه اچولو لپاره پځای کړی شوي دي. بلخوا د پولینګ سټېشنو دننه د ووټرانو نه بغیر هیڅ چاته هم د ورتلو اجازه نشته دی او په دغه پولینګ سټېشنو باندې څومره هم چې امیدواران دي یا د هغې ملګري او دغه رنګ خبریالیان یا د میډیا کسان هم دغه پولینګ سټېشنو ته دننه نه پرېږدي. د الیکشن کمیشن ویان سویل خان وایي چې دغه ټولې پولینګ سټېشنې حساس پولینګ سټېشنې دي او په غټه شمېره کې په دغه باندې امنیتي اهلکار پځای کړی شوي دي. د پام وړ ده چې په 13 مئی خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخاباتو کې د دغه 315 شپېتو پولینګ سټېشنو ریټرنینګ افسرانو رپورټونه ورکړو چې په دغه پولینګ سټېشنو باندې د ووټونو عمل ودرول شو. جنگ جګړې او درغلې او بد انتظامي پکې هم شوې وه. نو د دغه رپورټ په بنیاد باندې الیکشن کمیشن بیا انتخابات اعلان کړي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې.
وګ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا اورید. دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ ټوله خبرونه په 621 کیلو هرتز منځنۍ صفه او په www.mashalradio.com اوریدای شئ. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د سند او پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په کراچۍ کې د نامنو پر ضد عملیاتو پر مهال له شفافیت کار واخلي او عدالت ته تر وړاندې کېدو کولو مخکې د مشکوک کسانو وژنو او د خلکو ورکولو له کارونو دی ډاډه وکړي. د کمیشن مشر زهري یوسف مشال رادیو ته ویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د خلکو وژنو شمیر زیات شوی دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. د کراچۍ عملیاتو او په دې اړه د بشري حقونو کمیسیون څرګندونو په اړه دا رپورټ. د چهارشنبې یا شروع پر مازیګر له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال د پاکستان بشري حقونو کمیسیون مشر زهري یوسف وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو یا د پولیسو او مشکوکه وسلوالو ترمنځ د ډزو پیښې زیاتې شوې دي.
له هغه وخته چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي هلته په پولیس مقابلو یا له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم تېر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 200 زیات کسان وژل شول. نو د پولیس مقابلو په وژنو کې هیڅ وخت وضاحت یا سپیناوی نه ورکول کیږي او پولیس تل وایي چې دا وسلوال وو. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي. نو په دې کې شفافیت نشته.
اس میں بھی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے.
پر کراچی کے خبریال اور شنون کے علی رقم لو زہری یوسف سرا ہم نظر ادے وائی پر کراچی کے کد وسلوالو طالبانو پر نوم عملیات کی گی او کل سیاسی گندوڈ سر د تڑلو ڈلو پر زد اقدامات کی گی پکے شفافیت نوی
باقی کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ زیاد تھی دیون مطلب دا چھ دی ٹی ٹی پی پر نوم چھ کم خلق ہری باقی کے عام خلق دے زیاد کتی پر بکے او کم ملکی کی نہ ہم لگو د سواد ٹی ٹی پی یو ملٹنٹ تو اگے افغانستان تا تختے دے رہے اور اگر فیملی 10 کسان غم تو رونا اوری رونا اگے چھوت کڑی تقریبا 12 15 روز ڈیٹینشن شفافیت تو بگی بالکل نشتے گا اگے ان کیم باقلا دے او کا
د بشری حقوق کمیسون مشر زہری یوسف د خلکو نیول او رکول موضوع ته اشاره وویل. دوی په دې اړه هم پر حکومت غږ کوي چې قانوني غوښتنې دې پوره کړي. دوی ویل په کراچۍ کې چې کسان ونیول شي نو په رسمي ډول تر ډیر ځنډ وروسته تورن کیږي.
بہت لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے فیملیز کو بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہیں.
گن خلک نیول کیږي بیا داغوی کورنو ته معلومات نه ورکول کیږي او تر ډیر ځنډ وروسته په رسمي ډول تورن کیږي. کاغوی کله خوشی هم کړی چینو ورته دا نه ویل کیږي چې امنیتی ادارو ولې نیولې ول او ولې خوشی کړل.
زهری یوسف ویل د ورکو کړل شوی وی نیول شوی خلکو کورنۍ د پاکستان بشری حقوقو کمیسون دفتر ته شکایتونه کوي. د دې په خبره دوی بیا له پولیسو یا د رینجر ځواک له چارواکو د هغو کسانو پوښتنه کوي خو مناسب ځواب ورته نه ورکول کیږي. پر دې موضوع مو په کراچۍ کې د سند حکومت لویاند او د سند له کورنیو چارو وزیر سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیدو. د کراچۍ د رینجر ځواک دفتر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط دا خبره رد کړه چې ګواکې بې ګناه خلک په پولیسو مقابلو کې وژل کیږي. د چارواکي دا هم رد کړه چې ګواکې په دې پیښو کې پولیس سرتیری نه ژوبلېږي یا وژل کیږي. د زیاته کړه چې تیر کال له وسلوالو سره په ډزو کې ګڼ پولیسان ژوبل شوي او لسګونه وژل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد.
د کورمه د خوندځي یو شمیر استادان وای حکومت ورته له 2.5 کلونو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړي. د استادانو یو استاد ډلې 13 ورځې په پیښور کې وی خبري غونډه ته ویل د دوی 48 ملګري له تنخواه به برخې دي. دوی خبرداري ورکړ چې که تنخواګانې ورنکړل شي نو په احتجاجونو بلاس پوری کړي. ځلاند یوسف صاحب معلومات راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته د کورم ایجنسی د سکول یو استاد مجیب نور مشال ریډیو ته وویل چې په کورم ایجنسی کې 2.5 کال وړاندې 18 نوي استادان برتی شوي وو چې 12 پکې زنانه استادانې دي خو تر دې دمه ورته د یوې میاشتې تنخواه هم نه ده ورکړې شوې.
ټول ثبتونه شته، اډورټایزمنټ مو سره شته، کوم چرج مو خصي دغه مو سره شته، سرکاري میډیکل سمو کړی دغه مو سره شته، کومې ډیوټۍ مو کړې دي 2.5 کال ډیوټۍ والا ثبتونه مو سره ټول شته. کوم کوم تنخواهونه دی باندې کړې ریلیز آرډر
د کورمی ایجنسی یو بل استاد فاروق محمد وایي چې اول د پرایمری سکول استاد وو خو 2.5 کاله وړاندې هاي سکول ته ترقی وشوه او د ترقی وروسته ورته تنخواه نه ده ورکړې شوې او دا چې د کور د خرچې لپاره یې په دې موده کې 3 لک روپۍ پور کړې دي.
یو ټیچر په دې حالاتو کې په دې دور کې دور زړی لغته چې راځي په تاریخ کې داسې واقعیان راغلي ده او نه اوسه پورې چې چاته وایي هم یو افسوس کوي. او آلریډي پول یو ځکه خپل ډیسیبل کس یم نو نه داسې مزدوري دیاړي هم نشو کوی چې بل څه تنخواه منخواه دیاړي خلو بس دې ته انتظار دی کوي خو امیدونه ختم شو. نن کولاویږي، سبا کولاویږي او په خپل کور کې هم دروغو ته جوړ شو، خپل بچیان مس یقین نه کوي د بابا جان تنخواه به کله کولاویږي.
د مینځنۍ کورمې بادامي سیمې یو استاد محمد فاروق وایي چې د مینځنۍ کورمې د تعلیم حال تر ټولو زیات خراب دی ځکه چې ځینې استادان د شیعه سنی اختلاف له وجې حاضري نه کوي، ځینو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي او بیا ځینې پوسټونه پکې خالی پراته دي.
دا ټول حکم دی سی ٹی ڈی ایم دا ټول ایبسنٹ دی آ پر کرم والا ویکینسی ور کے خالی دی دا قسم حکم دی بحال کی گنا اور دو دی تنخواہ نے ریلیز کی گنا اور باقی حکم نے نو اشتہار کی گنا نہ تو اس اندازہ والا گا تعلیمی اداروں سے حالات بھی
استادانو ته د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو په اړه د کورمی ایجنسی ایجوکیشن آفیسر سردار محمد مشال ریډیو ته وویل چې د دوه په کورمی ایجنسی کې صرف 4 میاشتې وشوي او د دې استادانو د تنخواګانو له بندېدو به له ده وړاندې افسران خبر وي. کورمی جنسی دی استادانو د نهه پرواز د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټ مخې ته احتجاجي مظاهره کړی و او وایي چې د زیارت پرواز به د فاټا سیکریټ مخې ته بیا احتجاجي ناشته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. همدارس د فیسبوک پر پاڼه او پر ویب سایټ باندې تاسو ویډیوګانې هم لیدلی شئ. په پیښور کې یوه نیمه او په کابل کې یوه بجه شول. عبدالحی کاکړه د دې مهال د خبرونو لنډیز اورو.
طالبانو سبا له د افغان حکومت او ځینو طالب استازو ترمنځ د کېدونکو خبرو اترو څخه ځان ګوښه کړی دی. ټاکل شوی وه چې افغان حکومت او ځینې طالب استازو ترمنځ به سبا له د پاکستان په مری ښارګوټ کې د خبرو اترو دوهم پړاو ترسره کېږي. خو د طالبانو رسمي وایي زبیح الله مجاهد نن مشال ریډیو ته په راډیو شوي بیان کې ویلي چې د خبرو اترو ټول صلاحیت د طالبانو سیاسي دفتر ته سپارل شوی، خو هغوی د روانو خبرو اترو په لټ کې په جریان کې نه دي. سپینه ماڼۍ وایي دوی په دې باور دي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې کولو موقعه لري. رویټرز خبري ایجنسي کې چې سپینه ماڼۍ ویان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په واشنګټن کې خپل اعلان ټول طالبان کولی شي چې د سولې په پروسه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت بلنه ومني یا د جګړې دوام انتخاب کړي او د خپل هېواد بې ثباتي جاري وساتي. افغان حکومت دا ادعا کړې چې طالب مشر ملا عمر منسوی دی. د چهارشنبې په ورځ ماښام له ارګه په خپل سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې ملا عمر د 2010 کال د اپریل په میاشت کې منسوی دی. د خیبر پښتونخوا په 15 زیرو کې نن د سره بلدیتي انتخابات ترسره کېږي. د پېښور د مشال ډیو خبریال وایي د دې ټاکنو لپاره د رایه اچولو لړۍ پیل شوې ده چې د مازدیګر تر 5 بجو پورې به دوام لري. په پاکستان کې سیرابو له امله د مړو شمېر 6 ته رسېدلی دی. دا خبره د افتونو د نظام ادارې نن مشال ریډیو ته کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په کراچۍ کې د عملیاتو له پیله راهیسې له پولیسو سره په مشکوکو ډزو کې د وژنو پېښې زیاتې شوې دي. تېر مازدیګر له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د بشري حقوقو کمیشن مشرې زهرا یوسف وویل تېر کال په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې تر 800 زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر وایي له ایران سره سوي تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوز د استعمال مخه ونیسي. د پاکستان او افغانستان کا د کرکټ لوبډل ترمنځ به لومړی شلو ورځې لوبه نن ترسره کیږي او دا به د پېښور له وخت سره سم مازیګر 6:30 بجې د سرنکا د کولمبو په میدان کې پیل شي.
د خبرونو لړیز مله مشال راډیو واورید ویان دو عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د سولې په عمل کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان صدر ممنون حسین سره ملاقات کې د سولې په عمل کې د پاکستان د کردار ستاینه په داسې حال کې کړې ده چې ویلې کېږي چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا لیدنه کوي. ورځپاڼه لیکي چې د دغسې لیدنو سره دواړه خواوې خپل منځي اختلافات راکمولې، د یو بل په نظر ځان پوهه کولې او غلط فهمیان لری کولی شي. ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت او طالبانو استازي قدراتلونکي لیدنې په محل افغانستان کې د تشدد د ختمولو او اوربند په اړه سنجیدګۍ او خلوص سره خبرې اترې وکړې، نو په نتیجه کې د جنگونو څخه ستړی افغان ولس د آرام او سکون سا اخستی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل اغیز کوي، نو ځکه دواړو ته به د جګړې د خاتمې او امنیت د ټینګښت لپاره په مخلصانه توګه یو بل ته د ملګرتیا او مرستې لاسونه ورغځول او د خپل منځي باور لپاره ګامونه اخستل وي. ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریا د ترهګرۍ په ضد د اتحاد په ضرورت لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې ترهګرۍ د پاکستان په شمول درستې نړۍ ته نقصان رسولی دی، نو پکار ده چې ټول قانونه د ترهګرۍ په ضد رایوځی شي او دې د جرړې نه خاتمه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د یوې لسیزې څخه زیات د ترهګرۍ په ضد جنګ کې بوخت دی، خو د افسوس خبره دا ده چې ترهګر او د دوی تنظیمونه خپل ذاتي مقصدونو لپاره د اسلام نوم استعمالوي او عالمانو دا واضحه کړې ده چې دې ترهګر په حقیقت کې د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. تر هغه کده هر قوم، مذهب او مسلک سره تعلق لري، هغه د انسانیت دښمنان دي.
د سیمه حالات، او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری اجانس ڈی پی اے وای په دې ورستیو کې هند او بنگلاديش پر پولې د لسیزو پخوانی شخړې هوارولو په موخه یو تاریخي تړون کړی دی او له سرحد سره اوسیدونکو زرګونو کسانو ته یې وګړیتوب ورکړی. هلته امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د تیرو څو میاشتو پر مهال وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي او ځینې کلي یې نیولي دي. لیکنه وایي پر سه شنبه یا نه د ملیشو قمندانانو پر حکومت تور پورې کړ چې ورسره کم مرسته کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې انیسا اجمل اوروي.
ڈی پی اے خبری ایجنسی لیکي چې هند او بنگلہ دیش په پوله اغه زرګونو کسانو ته شناخت یا وګړیتوب ورکړي چې له تیرو اتو شپېتو کالونو راهیسې د پولیس شخړې له وجې د شهریت له حقونو څخه محرومه وو. په دې رسیو کې دواړو هیوادونو له لسیزو راهیسې د پولیس شخړې هوارولو لپاره تاریخي معاهده کړې وه. خبری ایجنسی لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د بنگلہ دیش وزیر اعظم شیخ حسینه تیره میاشت د پولې معاهدې ته حتمي شکل ورکړی وو. د دې معاهدې تر مخه د پولې په کرخه کې بغیر د څه بدلونه د یو سل یولس محصوره علاقے به بنگلہ دیش ته او یو پنسوس محصوره علاقے به هند ته ورکول کیږي. دا په پوله اغه سیمې دي چې د دواړو هیوادونو پرې لانجه وه. خبری ایجنسی لیکي چې هند به شاوخوا لس زره ایکړه ځمکه یعنی سلویښت کیلومتره سیمه بنگلہ دیش ته حواله کوي. مقاله لیکي چې د هند په کوچ بهار ضلع کې په محصوره علاقو کې او د بنگلہ دیش په رنگپور ډیویژن کې اوسیدونکو ته دا حق ورکړل شوی چې د کوم هیواد وګړتوب خوښوي. ڈی پی اے خبری ایجنسی لیکي چې په دغه محصوره علاقو کې اوسیدونکو له کلونو راهیسې بغیر له ریاسته ژوند کو او دواړه هیوادونو ورته شهریت هم نه ورکوه. دغه سیمې له حکومتونو پرې شوې وي ځکه دغه سیمې د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په دریو ولایتونو طالبانو قبضه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل حکومت د وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې د هیواد په مختلفو سیمو کې د پوستو جوړولو هڅې کوي. په افغانستان کې ځایي چارواکو د ملیشو قمندانانو ویلي دي چې د طالبانو لخوا دا پرمختګ لاغرستو شوی دی چې د افغان حکومت اتحادي ځایي ملیشې له دغو سیمو څخه لرې کړل شوي دي. د نهې په ورځ د ملیشو قمندانانو دغې جنګیالو پر حکومت تور پورې کړ چې هغوی ته په لږه شمېره کې ملاتړ او جنګي سامانونه ورکوي. افغان امنیتي چارواکي باور لري چې طالبان کندوز ته د یوې لویې لاسته راوړنې په سترګه ګوري او که چېرته دا راپرېوته نو دا به لومړی ښار وي چې په 2001 کال کې د رژیم تر ړنګېدو وروسته به د دوی تر ولکې لاندې راغلي وي. په دې وروستیو میاشتو کې وسلوال د ښار شاوخوا سیمو ته غځېدلي دي او د ګاونډیو ولسوالیو کنټرول یې ترلاسه کړی دی. د مقالې په خبره دا هر څه وسلوالو یوازې د دې لپاره کړي دي چې د حکومتي ځواکونو د کار روایې وړاندې منتشره شي. مقاله د ځمکې د بیرته نیولو او د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کالونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو ورکولو په اړه لیکي چې امنیتي ځواکونو ځان تر هغو لرو پرتو سیمو تر اډو پورې غځولی دي چې هلته خپل ځواک ساتل هم ګرانه خبره ده. د امریکا د هوایي ځواک د ملاتړه بغیر افغان پوست ته اوس معلومیږي چې اکثره د دوی اډې بندې شوي دي او یا د طالبانو
پریواکته. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون وای د سوریه یا شام بحران د نړیوالو د اختلاف او ناکامۍ شرمناک علامت دی. نوموړي تیره ورځ په نیویارک کې د امنیت په شورا کې د خبرو پر مهال نهیلي یا مایوسي وښوده چې د شام بحران هواري لپاره د دې شورا پریکړه لیکونه یا قراردادونه نه دي عملي شوي. بان کی مون ویل په شام کې روان حالت د نړۍ ستر بشري ناورین دی. فرشته جلال زی حال راکوي.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون وویل چې په سوریه کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی. بان کی مون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریه د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی.
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility.
بان کی مون وایي په سوریه کې د روان خونړي بحران حل د دې هیواد د ټولو خواوو په ځانګړي ډول د ولسمشر بشار الاسد اساسي مسؤلیت دی. نړیوال او د سیمې هیوادونه هم د اور د لمبو د سړولو لپاره ډیر کار کولای شي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون د امنیت شورا ته په همدې غونډه کې وویل چې تر ټولو مهم کار د سوریه خلکو ته د امنیت ټینګول دی او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي. زه د سوریه خلک رابولم چې په همزمانو او اغیزمنو کاري ډلو وویشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملي شي او د دغه کنوانسیون د عملي کولو لپاره هڅې باید چټک شي. سټیفن د مستورا زیاته کړه چې په سوریه کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي. د مستورا په سوریه کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کولو لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریې د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون وویل چې په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل خطر
افغانان څوک دی؟ به شک چې په
ډیره سخت راغلی تیرن یا هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
دا د مشال ترانه لنباس تر تپراتلون کې غړی کې در خبرو، یعنی تقریبا 50 منټه وخت پاتې دی چې درته خبره کړو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان په سند صوبه کې د راجا داهر په نوم د یو سیاسي مبارز تختونی او بیا د وژنې په خبرونو یا رپورټونو اندېښنه ښودلې. ویل کېږي د نوموړي په تختونه کې د پاکستان رینجر، امنیتي ځواک او پولیس ککړ دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې په دې پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد کار روایي وکړي. تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د سیاسي مبارز راجا داهر په زور د تختونې او وژنې پر رپورټونو اندېښنه ښودلې ده. د هغه د مرګ په خلاف پاکستاني او پولیسو د جولای پر 25 نیټه وکړ. اداره له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې په سمدستي ډول د کیس غیر جانبدار، خپلواکه، مؤثر او شفاف پلټنې وکړي او د ښکېلو حکومتي قوتونو په ګډون د ذمهوارو کسانو خلاف د مرګ د سزا پرته مناسبه عدالتي کاروایي وکړي. راجا داهر د یو پاکستانی سندي لیکوال زوی و. د هغه پلار د ناقانونه ګرځول شوي کمپرسته پاټۍ جی ای سند متحده محاصره تعلق لرلو. سازمان د عیني شاهدانو دخلی وای چې راجا داهر پولیسو او رینجر ځواکونو د روان کال د جون پر 4 په بچل بیمبرو کلی کې له خپل کوره په یو چاپه کې تښتولی و. د عیني شاهدینو په خبره دغو ځواکونو د هغه د کور ګیر چاپیره محاصره کړې وه، وهلې ټکولې او په زور یې له ځان سره بیولې و. د هغه د درک په هکله معلومات تر یوې میاشتې زیاتې مودې معلوم نه و. د هغه کورنۍ په سند هایکورټ کې اپیل وکړ چې عدالت ته دې وړاندې کړل شي. وروسته بیا هایکورټ د سند رینجر ځواکونو او صوبایي حکومت ته امر وکړ چې وړاندې دې کړي. د راجا داهر وکیل له رینجرز او حکومتي اډوکیټ جنرل نه شکایت لرلو چې په عدالتي پروسه کې د تکتیکونو له استعمال سره ځنډ مخې ته راولي. اداره وایي چې د راجا داهر مړې یوه میاشت وروسته د جولای په 15 نیټه په جامشورو ضلع کې په نوري آباد سیمه کې له لوی سړک سره نږدې ترلاسه شو. پولیسو د نادره لخوا د راجا داهر د ګوتو نښې تر تصدیق پس کورنۍ ته د مړینې خبر ورکړ. د ځایي میډیا په خبره د پوسټ مارټم د رپورت سره سم راجا داهر په تندي ویشتل شوی و. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن او نورو د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ډلو په خبره د تیر کال په پرتله روان کال د سندیو سیاسي مبارزو په زور تختونه زیاته شوې ده چې پر تختول شو کسانو د جبر او تشدد خبره کوي چې وروسته ووژل شي. دغه ډلې په دې لړ کې د سند صوبې تر څنګ د بلوچستان صوبه هم یادوي چې نسلي بلوچان هم تختول او ځورول کېږي. امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان د بشري حقونو د نړیوال لو مایدو سره سم پابند چې د ژوند او ازادۍ درناوی وکړي او په خپل خوره د تشدد مخنیوي وکړي. د سازمان په خبره د پاکستان پینل کوډ هم د سړی تختونې جرم ګرځوي او د دې لپاره سخت سزاګانې ټاکلې دي. سازمان وایي کچرې د پاکستان حکومت د راجا داهر د مړینې د کیس سم تفتیش وکړي او ذمهوارو ته په عدالتي دایره کار کې په سزا ورکولو کې پاتې راشي، نو دا به د پاکستان لخوا د کورنۍ او نړیوال قانون لاندې د ذمهوارو سرغړه ونوي.
یو ناسا بدر شو بس دغه مړی مرغ ده اوس مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د کورمه د خوانځي یو شمیر استادان وای حکومت ورته ل دوه نیم کلونو راهیسې تنخواګانې ندی ورکړي. په دې اړه باندې خو تاسو ته رپورت خپور کړه. هلته په ډیره اسماعیل خان کې ځوانانو او قبایلي مشرانو یو غونډه کړې ده او په دغه غونډه کې دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د ټوپک او مرمیو پر ځای دغه ورکړي، قلم او کتاب ورکړي او د دوی په سیمو کې دې د ناامنۍ پیښې کمې کړل شي. پر دې موضوع باندې د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د غیر حکومتي تنظیم شعور فاونډیشن اسلام آباد له طرفه یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د قطبي سویلي وزیرستان مسعود عثمانزی احمدزی وزیر د وړ او بټنو قبایلیانو مشرانو ملکانو عالمانو او طالب علمانو برخه واخیسته. د تقریرونو تجویزونو دپاره خوښه کړې شوې موضوع وه چې د وزیرستان ځوانانو دپاره د کلاشونکوف ګولۍ په ځای کتاب قلم پچار دی. د غونډې په ورستون کښې مشال ریډیو د غونډې او موضوع په باره کښې ځنې قبایلیون وژغول. ملک عزیز الله ایشنګي وویل چې موږ د کتاب سره مینه لرو، کلاشنکوف ګولۍ مو په چار نه دي.
نن چې کوم پروګرام شوی د خدای میر ډېر په درنه نظر کسي او دا خو د میر ډېر زوړ روایت دی که نه چې میر امن غوړي نه کې تخریب ګولۍ نه غوړي بلکې موږ کتوب غوړي کلام غوړي شعور غوړي تا د کلام ضرورت یې نه کېدی.
ملک ممتاز په دغی رنګ وژغېده.
قلم خوښوي، ګولۍ چیرې نه خوښوي، ګولۍ کښې نه خیر شته نه ګټه شته. په ټول قبایل ته مې داسې خوښه ده چې د قلم نه پیدا وخلئ، د کتوب نه پیدا وخلئ، تاسو بیا منزل ته راځئ.
سردار جمال الدین وویل چې نن کومه غونډه وشوه هغې د کتاب قلم امنیت جوت کړه.
نن چې کومه خبره وشوه د قلم او د ګولۍ یا د ټوپک په دوی باندې، دا شی د ټولو قبایل اول نه هم دغه سوچ وه. ټوپک میر د خپل دون د حفاظت لپاره، د پاکستان د حفاظت لپاره دون سره سوکړی. خو دا نه بعد میر نن چې کوم قبایل سوره هدي زوده او ویه چې غونډ قبایل نن په دغه شي باندې متفق دي چې میر قلم غوړي، تعلیم غوړي، شفاف غوړي.
ګومل یونیورسټي کښې د قطبي وزیرستان د طالب علمانو مشر شیر الله وزیر وویل
میر ایو ته سپیشلی دا ډیمانډ دی چې میر دپاره د کالجین په علاقه شغه کو سکالرشپ نه میر سره کوو. یونیورسټي چې کوم کسان دي هغه سره امتیازي تعلق نه شي، ډېر په مشکل باندې میر یونیورسټي ته قبایل کسونه راتېږي. میر قبایلي ځوانون د صدګر نه میر کلام غوړي، لحاظه میر ته د کلام او د کتوب ګرو کو.
په غونډه کښې موجود یو بل مشر په دغې رنګ وژغېده.
د وزیرستاني ځوانونو دپاره د کتوبه او د ګولۍ په میان کښې فرق ده. شعور فاونډیشن میر ډېر مشهوري چې دغه دی وکړه او د دغې دپاره میر دغه اخري اخري پورې هم دا خبره دو چې میر خپل ځوانونو ته چې کوم دی کتاب او قلم غوړي چې پاکو کلن شروکوم چې کوم دی دا میر نه ورته غوړي نه تېر ورته غوښتی دی.
دغو قبایلیانو حکومتي او غیر حکومتي ادارو د واکمنو نه غوښتنه وکړه چې په دغې رنګ غونډې دې د انډیا سیاحان په لاپسې جاري وساتي چې حکومت او قبایلیون یو بل ته نږدې او د یو د بل د حال نه خبر او د مشکلاتو سمول ته یو ځای په شریکې ملې وتړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ما ته نن چې د ناین ګولډ میډل ملاو شو
د هغوی ستونزې
اسپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي یو د پیسون وس نه رسي نه هغوی دپاره مونږ د کتابونو د داخلې او د ماهانه فیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خپرونه کې له اسرار عالم مومند سره نیخ په نیخه.
اوریدونکو، څېړونکي وایي چې په پاکستان کې د پخوا پرتله اوس زیاتې ښځې په سیاست کې تر سترګو کېږي. په یو شمېر سیاسي ګوندونو کې ښځې موجودې دي، په پارلمان ته هم ورځي. او خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه ښځې په عملي سیاست کې هم هغسې فعاله دي او خپل رول لوبولی شي او که نه؟ دا د تاندې هیلې خپرونې موضوع ده. د خپرونې کوربنه فرخونده اسد ده.
په تاندې هیلې خپرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ چې په سیاسي عمل کې د ښځو رول څومره مهم دی.
ګوره، ځکه هله به بدوي راځي دغه لیډرانو دا زنانه راوځي
او دا چې په سیاسي ګوندونو کې ښځو ته څومره واک اختیار ورکړل شوی دی.
پاتای کې هم دغه خبره راغلی ده چې ښځې هم چېرته په ګوندونو کې بند کړي نه دي.
څېړونکي وایي په پاکستان کې د پخوا په نسبت اوس زیاتې ښځې په سیاست کې په نظر راځي. په یو شمېر سیاسي ګوندونو کې ښځې موجودې دي. دا وخت خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې یوازې 22 ښځې په مخصوصو چوکو راغلي دي. خو بیا دا خبره ډېره مهمه ده چې آیا دغه په عملي سیاست کې هم څه برخه لري او کنه. د قومي وطن ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي معراج همایون بیا وایي
تن کې ډېر زیات کی کوم دا ډېر یو شاله خبره خدا و دا اداره ل سیاست ترال صد تکیا موږ هم پکې کوم سوسایټی دا تاسو ظاهر ده د خبر پښتون په خبره کوي کنه اوس هم چې څنګه خزې ته کتل شي او د خزې کوم سټېټس دی کوم هغه دی نو چې هغه ته باندې وګورین دا یو موږ ته لکه دا ډېر کوششونه پس چې دا ریزرو سیټس ملاو شل او او خزې د نړیوال اسمبلی ته د نړیوال ځکه چې ټول کار په اسمبلی کې ده کنه چې حالت کې لیجیسلیشن شي او د خزې لپاره आवाज چې چینو او بیا څه کار مخې بیا هغه بوتل شي کنه هغه کړي دي نه هغه دوی خزې د وخت کې اسمبلی کې ناس دي د مختلف پارټیانو والا نو یو کامیابی ده خیره کامیابی ده اوس سیکرټری دي سنډې کړي د پروینشل کمیشن دلته هغه جوړ شوی دی هغه یو لوی خبر کوم په دې لپاره یو لوی غاده اجازه چې موږ سوبه چې ونه مخ کوو پای کې چې موږ دا هغه جوړ کړو ول کومي ست باندې هغه نېشنل کمیشن بیا هلته سوبه یې موږ جوړ کړو او دا اوس دویم دا ریټینور چې لګي یو ریکال پرکریډیا دا اوس
بلخوا د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالۍ وایي د ښځو په سیاست کې ډېر مهم رول دی او د دوی ګوند د ښځو رول ډېر مهم ګڼي. د خپل رول او کار په اړه دا وایي
ګوري اول خو ما کوشش دغه دی چې امن راوستل پکار دی او امن لپاره به موږ مکمل کوشش کوو ځکه چې امن چې نه وي راغلی نو هغه بغیر چې د قبایلي علاقو کې څه نشي کېدلی نو امن چې دی هغه داسې چې موږ به دا وایو چې ډایلاګ په ذریعه امن راوستل شي او مذاکرات وشي په افغانستان کې دا هم مذاکرات وشي پاکستان کې هم دا مذاکرات وشي چې دا یعنی کم د خلک وسته تکلیف دي هر قسمه یعنی آی ڈی پیز جوړ شوی دي په کمپونو کې پراته دي او علاقې چې دي اوس هم ملټری اپریشنونه باقاعده مسلسل لګیا دي او هیڅ ختم بدلو ته امکان نشته نو خلک چې واپس ریپیټریټ شي به عزت طریقې سره نو هغه ریپیټریشن لپاره به هم ان شاء الله ما مکمل ان شاء الله په دې باندې توجه وکړي چې هغه یو به عزت طریقې سره واپسی وشي په دې لپاره زه اواز اوچتاوم او هغه نه علاوه دا د سکولز او لکه ما خپل ډېر زیات فوکس په دا دی چې یونیورسيټیز یعنی یو یونیورسيټي هم اوس د پاتې لپاره فلحال چې دی یو یونیورسيټي خبره خو لګیا و خو دا دی چې یونیورسيټي انتهایی امپورټنت دی چې هر ایجنسی کې یو یونیورسيټي هم دی او کالجز هم دی او سکولز هم دی او بهترین ستاندرډ تعلیم چې دی ورکې دي شنو دې لپاره به ما خپل هټول امکان ان شاء الله زه پوره کوشش کوم چې تاسو پاتې خلک چې دی اده سبق نه ډېر زیات تعلیم نه ډېر زیات محروم پاتې شي دي او هیلث فسیلټیز ورکول پکار دي ووکیشنل چې دی ټریننګ ورکول پکار دي په هر ایجنسی کې په هر یونین کونسل کې په هر کلی کې چې دی تا خپل چې دی هنر لاس کې ورکړي شي چې هغه خپل فیملی سپورټ کولی شي بل دمو ډېر منرلز په فاټا کې منرلز چې موږ استعمال کړو او هغه منرلز دې فاټا چې کم د غربت ځای او د بیروزګاری دو او د نورو مسایل دی لپاره د دې ختمولو لپاره چې دی استعمال شي او فاټا خلکو ته اسکالرشپ بهر ملکونو ملاو شي د پاکستاني یونیورسيټي ملاو شي چې هغه هم دنیا سره قدم په قدم چې دی تګواړي موږ فاټا خلک چې دی هغه همیشه نه دی دا غوښتي چې پاکستان په ترقی کې هم دی رول پلی کی او یو یعنی ساينس کې هم دی راشي او دی خپل دنیا ته شو کی چې موږ هم موږ هم صلاحیت نشته دی خو موږ ته اپورتونټیز پکار دي نو هغه اپورتونټیز ورکول د طرفه اې دی د خور او د لور سره ان شاء الله د کوشش کوم جنا کو د پر بخاص تر پر فاتل وینن د پاره چې هغه راشي او خپل نه صرف ډیسیژن میکینګ کې ځواب ما فوکس بر تبې باندې هم چې پټا ځنه نه تاسو کیو نه ملاوشي په پارلیمنت کې ځکه چې ټول پاکستان خځې ته په پارلیمنت کې راتلی شي نو فاټا خځې هم دې هم د حق دې هم پاکستانی شهري دي او دې هم همدومره حق دې د پارلیمنت کې راشي نو دې لپاره ما اولو مظاهره کړې ده د فاټا خځې هم فور فرست ټایم بهر راغلي د سړکونو ما سره چې موږ ته خپل پارلیمنت کې موږ ته هم خپل حق په پاکستان کې راکړي نو دې چې کوم ورځ راشي نو ان شاء الله دې خپل یو امن صورتحال به هم صحیح شي ودي خپل چې کوم خوين دي چې نه دي مين دي هغه د طرف دي صحیح طریقې سره کار مقابله شي.
دا چې په سیاسي ګوندونو کې دننه ښځې په فیصله سازۍ کې برخه اخلي او په سیاسي ګوندونو کې د ښځو بیل څنګه جوړول ضروري دي که نه، په اړه د عوامي نشر ګوند یو مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي.
زه به داسې ووایم چې دې وخت چې د ښځو په مین سټریم کې راتلو ته ګوري، نو پاکستان پیپلز پارټي ته که وګورئ نو په ډایرکټ سیټس باندې کافی ډېرې ښځې راغلي دي، لکه چې په ریزرو سیټ نو هغې سره سنس هغې یو غټه پارټي داوم او هغې کافی ډېر خلک الیکټ کړي دي پارلیمنټ کې، نو د هغې نمبرز زیات دي، د هغې تعداد په ورکرس کې به هم زیات دي. خو زما نظر کې چې کوم باچا خان هغه سوچ سره چې شروع شوی دی، نو د ښځو دپاره ځای د ټولو نه زیات ایم پي کې دی. ښځو باچا خان د 1947 نه مخکې دا خبره کوله چې ښځې ایکول ممبرز او ایکول پارټنرز ان ایوري سفیر. هغه په کې دا کیسه نه ده کتلې چې بې دې چې تعلیم د نو هغه کې بس لګې ادا هغه چې د هر یو ایکول حق دی د ښځو او په خپل بچا. نو په سټرګل کې د فریډم سټرګل کې هم ښځې ورسره ولاړې وې، او پاتای کې هم دغه خبره راغلې ده چې ښځې هم چېرته په وینګونو کې بند کړې نه دي، چې کوم عام پاتیانو لکه زه آریان یم چې پیپلز پاتای کې هم لا د ښځو وینګ دی. نو هغه وینګ وینګ کانسپټ په ایم پي کې نشته دی. هغه وایي چې د ایم پي هر ښځه ایکول ممبر ده په پاتای کې، او هغه تکتیک دی زمونږ پښتونخوا کې چې کوم حالات پاتې شوي دي او پاتای باندې کوم څومره زور راغلی دی د امیرانه دور په وجه کمزوریانې راشي. خو اوس زه چې ګورم افندیار خان چې کله نه پرزیدنټ شوی دی چې څومره ځای ښځو ته ملایږي، لکه مونږ ته دا تسوک فیلینګ راوړي چېرته چې نه ده تاسو په داسې اغس افندیار خان مخامخ شي او وایي چې دې کې هیڅ نشته، لکه نو هغه چې څنګه کمیټډ دی چې ښځې به هر ډیسیژن میکینګ لیول کې ومي او هغه زموږ ایکول ممبرز دي، او که کله څوک سوچ ومو کې دی چې نه مونږ له کېدې چې ښځو له جدا پلاتفورم نه هغوی چې نه دا زموږ د پاکۍ د فلسفې خلاف ورسي ده.
بلخوا معراج همایون وایي په ټولنه کې به هله بدلون راځي چې د یو سیاستوال د کورنۍ ښځې هم په سیاسي هلو ځلو کې برخه ولري. هغه وایي په خیبر پښتونخوا کې باید د ښځو د چارو ځان له یو وزارت وي چې خپله جدا وزیره یې لرلې.
دا خو ښه خبره ځکه هله به بدلون راځي چې دغه لیډرانو دا زنانه راوځي. زمونږ مصیبت خو دا دی چې لیډران په خپله به ډېرې خبرې کوي، خبرې وکړي، خو خپلې ښځې خپل خويندې خپل لونه هغه نه راوخی. عمران خان که خدا ټول نه خبره ده چې خويندې هم پر سر راوتی وي، او خدا مخینه خدا انګریزا و او تا چې نه دا مور سره ګپو زبان کار کار کوي. هغه خپل انټرست هغه خپل د تسپی ده هغه شروع کړی ده، هغه راوتی ده مخکیم کول مخکیم ده جرنالیست و هغه کار کو بیا د واده نه پسوم کور کې لیکي. خو دا چې کوم ډیره خبره ده چې ځانې بدل کاو په چې کنه زه تاسو عمران خان سره یو ډیټر سره مواد وکنه زه اوس بیگم سره شمه ناس نه دا خوشاله خبره ده چې هغه خپل هغه کار او خپل هغه رغه کوي، او هغه ته زمونږ صوبې نه ده ظاهر ده چې آپ زمونږ صوبه کې به زیات کار کوي. دا خو نه چې حکومت هلته کې هغه هم ورسره شي، حکومت هم هلته شي ورسره ده. پی ټی آی خو آپ خپل ځوان سیرې ده ټول عمر په خور کې تیر کړی دی، سفر کوه کې هلته ویلې دی ماشوم والی د هغه هلته تیر کړی دی هلته نه واده شوی ده. نو هغه دلچسپي وایي چې زه دې ماشومان لا دې لسو کوم بیا دا دوره لویه صالحه چې شو وه انا یې خو ټول همدردیان زمونږ خو ټول هغه کوي چې تور ماشومان سره هغه کم زیاتې کم ظلم ای پی ایس هغه کې شوی ده سکول کې نه مونږ وایو چې مونږ د خپل ماشومان ټول هغې د پاره سوکو شو بچ کو. نو خو دې ریحام خان هم راله او خو پرایویټ کیپاسټی کې او او لیکیا ته چې چا د غره لپاره چا لیبر لپاره دا د ټریټ مانیج کوم ماشومان دا خیر
وختن کې ماشومان چې څه لسه وکم نو خدای چې هغه شامل شل دغه کې دغه شان زمونږ د وزیر الله صاحب خدای چې هغه د پنجاب دغه د خوشې ته کړه له هغه کنه هغه کوشش دغه چېر د سو خو بلی نه هغه ډیر خوشاله باندې چې کزه د سپورټ را کولې شم نو هغه را کولې شم او مې تاج ډاکټر صاحب خوشې ده نو هغه لیک شوې ده د اسمبلی ته راغلې ده چې ولدا دې موري ورکړي ده نو خپل کوشش وکړي خدا افسوس خبر داده او تاسو همیشه دې لپاره په اسمبلی کې مبارک کړی دی او ریزولوشن مې مبارک کړی چې کامیاب نشي زمونږ خپل ډپارټمنټ نشته دی مې تا چې نو هغه د سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن او د ویمن امپاورمنټ هغه دا د ویمن امپاورمنټ ټول اخر کې راځي او د هغه لپاره هغه ډاکټر صاحب ډیر تجربه کار دی ډیر ایکسپیرینس دی وای ایکسپیرینس کوټول میډیکل سایټ ده ځکه نه اخی د ویمن امپاورمنټ از ویزم لکه چې موږ څنګه فیلډ کې موږ د ویمن لپاره امپاورمنټ سی سوشل پولیټیکل او دغه هغه غین د کړی کنه چې رکینو اخی لکه هغه په پاره کې هغه ده او دلته پروینشل کمیشن دی سره هغه جوړ شوی دی ان هغه کې چې د موږ ټول د ممبران یو
دا وخت دی اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریدا ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان